there's someone who's told that.
یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه زمو غغل ازادي رادیو ناوړی په کابل کې د گرمی 12 بجې شوې. زی کرام الله اکرامه ماو د عبد الله عبد په تخنیکی ملګرتیا د یو سات خبری خبرونه وړاندې کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې هیواد په 28 ولایتونو کې جګړه روانه ده. دغه وزارت ویلي دی چې په 13 ساعتونو کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبل اوخته ده. په یو بل راپور کې واوري چې د اوروزګان په ولایت کې د ازادي راډیو یو راپور د اوروزګان د اوسیدونکو ژوند وربدل کړي. په دې اړه راپور بیا وروسته اورو، خو په فایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو چې سفیر الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د مهم خبرونو سر ټکی، د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح ویلي د پاکستان سفارت دی د خپلو ورځنیو ویزو شمیر روښانه کړي. د اوروزګان د دهراود ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو نن په ترینکوټ کې اعتراض وکړ، او د ترکیې په لویدیځ کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 43 ته ورسید. پوره خبرونه. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال ویلي د پاکستان سفارت دی د خپلو ورځنیو ویزو شمیر روښانه کړي. امرالله صالح نن په خپل فیسبوک باندې دغه خبره کړې ده. هغه ویلي د دې غوښتنې هدف دا دی چې د پاکستان سفارت د ویزو په هدف د ورتلونکو افغانانو په لیکو کې نظم رامنځته کړي، او دغه خلک د خبره له عذاب او اوسني ګډوډیو څخه خلاص کړي. امرالله صالح ټینګار کړی دی چې د ویزو د متقاضیانو د منظمولو لپاره ډېرې ښې او انساني لارې شته دي. د افغانستان جمهور رئیس په داسې حال کې د پاکستان له سفارته دا غوښتنه کړې ده چې څو وخت مخکې په جلال آباد ښار کې د پاکستان د ویزو د متقاضیانو د ډېر ګډوډۍ او رش له امله ګڼ خلک مړه او ټپیان شول. د پاکستان خاص استازي محمد صادق څه وخت مخکې ویلي وو چې د افغانستان لپاره د اکتوبر 14 د ویزو ورکړه بیرته پیل کړې ده، او د نوې پالیسۍ له مخې هڅه کوي چې ډیرو افغانانو ته د ویزو د ورکړې په برخه کې آسانتیا رامنځته کړي. د اوروزګان د دهراود ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو نن په ترینکوټ کې اعتراض وکړ. دوی وایي چې د دولت دی د دهراود ولسوالۍ د طالبانو له محاصرې خلاصه کړي او محاصره سرتیری دی وژغوري.
د افغان ګډو ځواکونو له لوري په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه پلان او موخه چې د ولسوالۍ د سکوتېدو یې درلود شنډ سو، د پلان یې له منځه ولاړې. وضعیت د افغان ځواکونو
د اوروزګان د والي ویاند. د اوروزګان چارواکي وایي د دهراوت ولسوالۍ امنی قمانداني او بازارې چې څو ورځې وړاندې طالبانو نیولې وو تصفیه کړي دي. د هرات پولیس وایي د دغه ښار په 10 حوزه کې 3 امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د هرات ولایت د امنیه قمانداني ویندوی عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دا پېښه نن سهار د غو چاودیدونکو موادو د چاودنې په نتیجه کې وشوه چې یوې پوستې ته نږدې ښودل شوی وو. د ولیزاده په خبره په دې پېښه کې 3 پولیس او یوه ښځه ټپیان شوي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د نایجیریا په شمال کې د یو امریکایي برمته د خلاصون لپاره د متحدو ایالاتونو د پاوځ د عملیاتو ستاینه وکړه. شپږو وسلوالو د سېشنبې په ورځ د نایجیریا د جنوب د ماسالاتا د سیمې په یو کلي کې یو امریکایي له خپل کوره برمته کړ، او د هغه له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه وکړه. برمتهګرو دغه امریکایي چې فلیپ والټن نومیږي د نایجیریا شمال ته تښتولی وو. ولسمشر ټرمپ پرون په یوه انتخاباتي غونډه کې ویل د امریکا زړورو پوځیانو په یو ډېر لرې هیواد کې یو امریکایي تبه وژغوره. د امریکایي پوځیانو عملیاتو ته په اشاره ویلي دا هغه کارو چې باید کړی وای، ځکه چې برمتګرو د یو امریکایي له ژوند سره لوبې کولې. په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنجشنبې له ورځې ټول بندې د ټولو چارو پر چاوي پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي. په بریتانیا کې 46,000 تنه په کرونا ویروس مړه شوي، او هر ورځ په دغه هیواد کې 40,000 نوې مثبتې پیښې ثبتېږي. د ټولبندۍ له اعلان وروسته به چا ته اجازه نه ورکول کېږي چې بې ضرورته له کوره ووځي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون اعلان وکړ هیواد به د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د نورو اروپایي هیوادونو په پیروي بیا ټولبند پیل کړي. د ترکیې په لویدیز کې په وروستۍ زلزلې کې د وژل شویو کسانو شمیر 340 ته ورسید. لا هم په کنډوالو کې د بند پاتې کسانو د ژغورنې عملیات دوام لري. د ترکیې د بیړنیو حالاتو ادارې نن وویل په ازمیر کې د ژغورنې او لټون عملیات دوام کوي. ازمیر د ترکیې دریم ستر ښار دی. د جمعې په ورځ د زورورې زلزلې چې شدت یې د ریاکتر په کچه 6.6 درجې بلل شوی، د ترکیې او یونان ګڼې برخې ولړزولې. د زلزلې له کبله په ترکیه کې نږدې 9000 کسان ټپیان شوي هم دي. او د اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د ښاري ژوند د لا ښه کېدو لپاره د نړیوالې ټولنې د ګډ کار او لشته فرصتونو په ګټې اخیستنې د ننګونو د هواري په هدف لمانځل کېږي. ملګرو ملتونو سازمان ویلي سږ کال داسې وخت د ښارونو نړیواله ورځ لمانځو چې ټوله نړۍ کې کرونا وبا خپره ده. دغه سازمان ویلي د کرونا له امله د ټولو رامنځته شویو ننګونو سربېره چې ښاري ژوند یې بدل کړی دی، د ټولنو په هڅو سره د خلکو د خوندي کېدو لپاره زیاتې لاسته راوړنې هم شته. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ آزادي راډیو نه اوریدلو دوستانو، سفی الله ستانکزی چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. که غواړئ دا او نور موضوعات زموږ پر ویبسایټ هم ولولئ او وی ګورئ واورئ، پته مو ده آزادي راډیو ټکی کام. روانې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې هیواد په 28 ولایتونو کې جګړه روانه ده. د دفاع وزارت ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویلي دي چې خو په سړي رښتو ساتونو کې لزګونه طالبانو ته مرجوب لاوختي.
در 24 ساعت گذشته خشونت ها در 27 ولایت صورت گرفتن. نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نتیجه
دا به هم اوري چې د ازادي راډیو یو راپور د روزګان د اوسیدونکي او د مرخړلې مور ژوند ور بدل کړي.
ار څونه خوشاله یو که ازادي راډیو ته مش خوشاله یو که زموږ واده یې راوکی.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان کرکټ بورډ وایي د نور احمد لکنوال لوبیدل د بیگ بیش په سیالیو کې د افغانستان راتلونکي کرکټ ته یو روښانه او ښه پیغام دی. خپل نور احمد لکنوال څه وایي؟
پدې کې اختر کېدل او پدې کې لوبیدل زما لپاره ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې زه په دومره غټ لیګ کې لوبېږم.
کابل چاپ ورځپاڼو ته مهم کتنه کړې ده او دغه شاند خبرونې په دوهم نیمایي کې نور بس ته ونیس پروګرام لرو. هیره ده هم را سره تر پای واور. زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو، راځو د خبرونې لومړی مطلب تل کوړاندې مو چې واورېدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دې هیواد په 28 ولایتونو کې جګړه روانه ده. خو د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته ویلي دي چې په تیرو 24 ساعتونو کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه شان نوموړي ویلي دي چې په فعاله دفاعي حالت کې دفاع وزارت دغه جګړه ښه کنټرولولی شي. په دې اړه نور زیات زما همکاري ڈی وی نادر راټول کړی دی. همدا اوس سره په سټوډیو کې دا ڈی وی جان ستړي مشي ک مهرباني وکړئ په دې اړه نور حال راکړئ.
د افغانستان دفاع وزارت د رسمي معلوماتو له مخې د تیرو اونۍ په پرتله جګړې زور اخیستی. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان په وینا په تیرې یوې شپې ورځې کې افغان امنیتي ځواکونو شاوخوا 125 طالبان ته مرګ ژوبله اړولې ده. اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه په فعال دفاعي حالت کې دي او باور دا دی چې دا حالت کولی شي چې افغان امنیتي ځواکونو ته زیان ورسوي. خو په دې اړه د دې وزارت مرستیال ویان فواد د مان وای چې په افغان امنیتي ځواکونه کولای شي چې د فعال دفاعي حالت لاري له هواد والو او له خپل هواد څخه په خټوګه ساتنه وکړي. په دې اړه فواد امان وای
در 24 ساعت گذشته خشونت ها در 27
ولایت په تیر 24 ساعتونو کې وو ویش ولایتونو کې تاریخوالي تر سره سوی. افغان امنیتي ځواکونو د دښمن د حمله په جواب کې 15 یا ترهګر وژلي او 30 نور ټپیان کړي. افغان امنیتي ځواکونو په فعال دفاعي حالت کې په خټوګه کولای شي لخپل خلکو دفاع وکړي.
بهتره میتونن از مردم افغانستان دفاع وکړي، هیڅ نو مشکل دی.
د افغانستان ولسی جرګه هم د هیواد کې د روانې جګړې په اړه اندېښمنه ده. د دې جرګې یو شمیر غړي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت څخه ووځي. همداشان یو شمیر نظامي شنونکي هم په دې باور دي چې د امریکا او یا هم د نړیوالو په غوښتنه د دفاع وزارت فعال دفاعي حالت غوره کړی تر څو د سولې پروسې ته زیان ونه رسیږي. خو دا د دوی په زیان دی. موږ د اتیکولا مرخیل سره خبرې کړې، هغه هم په همدې نظر دی چې فعال دفاعي حالت کې کولای شي چې افغان امنیتي ځواکونه ته ډیر زیان ورسیږي. اوس مهال د رسمي معلوماتو له مخې په هلمند، کندوز، روزګان، فراه، بدخشان او همداشان هرات هغه ولایتونه دي چې جګړې ډیر شدت نیولی دی. خو د دې تر څنګ نور یو شمېر ولایتونه دي لا هم شته چې د جګړې په اړه معلومات نشته.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو. وام اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت د دې هیواد په 28 ولایتونو کې د جګړو خبرونه ورکړي دي، ویلي دي چې په 28 ولایتونو کې جګړې روانې دي. همدا اوس مونږ غوښتل چې په دې اړه د یو تن کارپو سره هم خبرې وکړو، خو تر دې دمه لا نه یو توانېدلې. له دې نه وړاندې چې زموږ اړیکه ټینګه شي، تاسو په راپور کې واورېدل درنو اوریدونکو چې د افغانستان دفاع وزارت په 28 ولایتونو کې د جګړو خبرونه ورکړي دي. د دې وزارت ویان فواد امان ویلي دي چې په 23 ساعتونو کې د جګړو په جریان کې لسګونه طالبانو ته مرګ ژوبله وخت ده، که څه هم طالبانو تر دې دمه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي. فعال دفاعي حالت چې په افغانستان کې یو باور دا دی چې ښایي افغان پوځیانو ته په دې حالت کې زیان ورسیږي، خو دفاع وزارت ویلي دي چې په فعال دفاعي حالت کې دوی ښه کولای شي چې روانه جګړه مدیریت کړي او د افغانستان له بېلابېلو سیمو نه دفاع وکړي. امدا اوس را سره د پوځي چارو کارپو باری آرس د ټلیفون په لیکه باندې راغی. آرس صاحب، ستړي مشي که پایلې لدینه کو چې د افغانستان دفاع وزارت په 28 ولایتونو کې د جګړو خبرونه ورکړي دي. لبیلابیل ولایتونو نمره پورونه د دې چې جګړو شدت موندلې، په عین حال کې بلې خواته د سولې خبرې روانې دي، که څه هم د سولې د خبرو په اجنډا باندې لا هم کومې نتیجې ته دواړه لوري نه دي رسیدلي، خو لږ تر لږه رسمي پایلې شوې دي. فکر څه فکر کوي چې د یوې خوانه د جګړې شدت او بلې خوانه د سولې خبرې بالاخره څه ښایي دغه حالت؟
له بده مرغه لکه څنګه چې اشاره ورته وسول، په افغانستان کې اوس بدترین حالت جریان لري، یعنی د جګړې شدت په ټول ولایت کې، په مجموع کې په افغانستان کې، حتی د جرایمو په شمول په پایتخت کې هم ډېره بده وضعه دوام لري. ډېر خلک مري، د هر طرف کوي، افغانان دي وژل کیږي، د وینو سیلابونه جاری دي. او په دغه ژمي موسم کې د ولسونو کډې پر اوژو په بازارونو او دښتو کې اړولي دي. هیڅوک هم نسته چې پام ورته وکړي. دا جګړه ډېره ظالمانه تپل سوې جګړه ده. زه فکر کوم چې د دوحې کانفرنس داسې عاجل نتایج نه لري، هغه به دوامدار وي، جلسې وي یا مذاکرات وي. خو دلته په هیواد کې هر ورځ چیرېږي او دا جګړه نور هم تنجیږي، ډېرې زیاتې ناخوالې رامنځته کوي.
آرس، فعال دفاعي حالت باندې لا هم نیوکې موجود دي، که څه هم دفاع وزارت وایي چې په فعال دفاعي حالت کې دوی کولای شي چې دغه جګړه مدیریت کړي، خو د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي او ځینې شنون کې په دې باور دي چې افغان پوځیان باید له فعال دفاعي حالت نه ووځي، بلاخره تهاجمي حالت په جګړه کې غوره کړي. ستاسو نظر څه دی په دې اړه؟
زه فکر کوم چې دغه خبرې صرف د یو نظر او یو عقیده په محدوده کې دي. دفاعي حالت اصلا یو طرف هم نه لري. تاسو په خپل د خپل نشرات توجه وکړئ چې هر ورځ په خپل حکومت وایي چې نن مو دونه طالبان د منځ څخه یوړل، نن مو په دې هلمند کې عملیات شروع کړل، مخ په وړاندې روان یو، نن په دې راوت کې دا اوس دا ټول خبرونه چې واورې په دې پوهېږي سړی چې دلته اصلا نه دفاعي حالات شته، نه د یو تفاهم او سولې تفکر شته، او نه هم د جګړې د کمېدو خیال شته.
یعنې څه فکر کوئ باید څه وشي؟
زه فکر کوم چې د جګړې نبض تر ډېره بریده د امریکا په واک کې دي. که د سولې مذاکرات دې په قطر کې روان دي، هم در امریکایي سیاسي چتر لاندې مخته ځي چې ډېرې لوړې لري، او ډېر په هغه کې بهرنیان خپل اهداف لټوي، ځکه هم دا مذاکرې اوږدې شوي دي. او د بل طرفه څخه دلته په افغانستان کې حکومت د ډېر کمزوري حالت کې دی، په دونه کمزوري حالت کې دی چې نه تنها د خپلو ولسونو دفاع د دفاع توان په هیڅ وجه نه لري، بلکې ډېر عادي او روزمره اجراءات په وزارتخانو او دفاتر کې
ډېر زیاته مننه. درنو اوریدونکو، د پوځي چارو کارپوه باري عارض چې د افغانستان د روانې جګړې په اړه خپل تبصره له موږ سره شریکوله.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم رحمت الله افغان د نن ورځې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوه اړخیزو ګمرکي اطلاعاتو د تبادلې هوکړه لیک لاسلیک سو. دغه هوکړه لیک د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکونو د عمومي رئیس محمد خلیل سالیزاده پاکستان ته د سفر پر مهال د پاکستان د ګمرکونو د بورډ غړي محمد طارق ترمنځ لاسلیک سو. د دغه هوکړې له مخې د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ ګمرکي اړیکو، سوداګریزو تسهیلاتو، د فساد پر ضد مبارزې او همداراز د صادراتو او وارداتو په برخه کې شفافیت تامینوي. ښاغلي سالیزاده په پاکستان کې له میشتو افغان سوداګرو سره هم لیدلي او د دوی ستونزې اوریدلي چې له پاکستاني اړخ سره شریکې کړې دي. د افغان بیمې ملي شرکت او په افغانستان کې د پانګې اچونې او سوداګرۍ خونې ترمنځ د ګډو همکاریو او افغان سوداګرو ته د بیمې د ورکړې هوکړه لیک لاسلیک سو. په افغانستان کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې د عامل پلاوي رئیس سید زمان هاشمي وایي چې دغه هوکړې له مخې به د یاد شرکت لخوا افغان سوداګرو او پانګوالو لپاره د بیمې خدمتونه ارزول کیږي، څو د دوی قناه ترلاسه او خپل سوداګریز مالونه بیمه کړي. په ورته وخت کې د افغان بیمې ملي شرکت رئیس میوند فراهی وایي دوی به هڅه وکړي چې د بیمې په برخه کې د افغان سوداګرو قناه ترلاسه، څو افغان سوداګر مالونه په ځانګړې توګه صادراتي مالونه بیمه کړي. د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ اته اتیا پوله، یو اروپایي یورو نه اتیا افغانۍ، یو سترلینګ پون اته نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه ویس پوله، زر ایراني تومن درې افغانۍ پنځه پوله، زر هندي روپۍ یو زرو دیرس افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ شپږ سوه اووه څلوېښت افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم د نړۍ پر لور، په امریکا کې د ولسمشر انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي. ولسمشر ترامپ او د انتخاباتي سیال جو بایدن پرون د رای ورکوونکو د ملاتړ د خپلولو لپاره وروستۍ هلې ځلې وکړې. ویل کېږي چې په دې انتخاباتو کې نوي میلیونه کسانو لا دمخه رای ورکړې دي. اجملن دا موضوع تعقیب کړی دا وم دا اوس سره د پراګ ل سټډیو وصل دی. ان سب سټډی مشي په ډاډ نور تفصیل لتاسي او
مننه اکرام صاحب. د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې دواړه کاندیدان هڅه کوي چې هغه رای ورکوونکي را خپل کړي، چې تر اوسه پورې په دې اړه چې ترامپ او بایدن کې چاته رای ورکړي پریکړه نه ده کړې. دوی پرون په دې برخه کې خپل وروسته فشار راوړ په خپل ملاتړ باندې سو رای ورکړی او راووزی او خپل رای وکړی. په دې انتخاباتو کې تر وخت مخکې د رای ورکولو کچه لوړه ده، لکه څنګه چې تاسو وویل تر اوسه پورې 9 میلیونه کسانو تر وخت مخکې رای ورکړی دي، او دا د 2018 میلادي کال د انتخاباتو په مقایسه په 15% پورته ده. هغه اوریدونکي چې په افغانستان کې رای ورکړی دي تر وخت مخکې رای په امریکا او ځینو هیوادونو کې داسې دي چې خلک کولی شي د پوست او نورو لارو خپل رای د انتخاباتو تر ورځې مخکې پوست کی او د انتخاباتي دفترونو ته یې واستوي. نو دغه رایو اندازه سکال ډیره لوړه ده، یوازې د 2018 کال سره که مقایسه شي 15% کې د 2018 کال نه پورته ده. ویل کېږي چې دا ښیي چې خلک د امریکا د ولسمشرۍ په دې انتخاباتو کې چې جو بایډن او ولسمشر ټرمپ په ډېره نږدې سیالۍ کې دي، په دغه سیالۍ کې برخې اخیستو ته لیواله دي. همدارنګه د کرونا وبا چې په امریکا کې خلک ډېر ځپلي دي او ډېر خلک یې ناروغان کړي دي، دا هم د دې سبب شوې ده چې خلک د انتخاباتو په ورځې د ګڼې ګوڼې نه د ځان ساتلو په خاطر خپلې رایې مخ کې تر مخ کې د پوسټ للارې واستوي. امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن پر خپل جمهوري غوښتونکي سیال ډونالد ټرمپ په نظر پوښتنو کې 8% ظاهرا مخکې ښکاري، خو په هغه ایالتونو کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پایلو کې ټاکونکی رول لري بیا د بایډن لاس بری راکمیږي، او همدا د دې سبب شوی دی چې په امریکا متحده ایالاتو کې دواړه کاندیدان هڅه کوي هغه ایالتونه چې ټاکونکی رول به ولري په دې انتخاباتو کې هغه راخپل کړي. په دې لړ کې ټرمپ پرون په پنسلوانیا کې 4 انتخاباتي غونډې وکړې. دا هغه ایالت دی چې نظر پوښتنې پکې نوموړی له بایډن نه لږ شاته ښیي. په عین حال کې بایډن چې پخوانی ولسمشر باراک اوباما هم ورسره وو په فلنت انډیټوریت ښار کې او همدارنګه په میشنګن ښار کې په انتخاباتي غونډو کې برخه واخیسته. دا ښارونه چې امریکایي ټبري امریکایان پکې اکثریت لري، که خلک پکې په انتخاباتو کې په زیاته اندازه برخه واخلي په دغه ایالت کې د ډیموکراټانو له بریالیتوب سره مرسته کولای شي. په امریکا کې د پوست له لارې د ورکړل شوو رایو حسابول او د دې یقیني کول چې دغه رایې څومره باوري دي، دا هم د دواړو کاندیدانو ترمنځ د دواړو کاندیدانو د کمپاینونو ترمنځ یو بحث دی، او کېدای شي چې په دې برخه کې وروسته دا بحثونه نور هم تاوده شي، ځکه د ولسمشر ټرمپ لخوا څو ځل په هغه رایو باندې یا په هغه سیستم باندې چې خلک د پوست له لارې رایې ورکوي انتقاد شوی دی. اکرام صاحب
ډېر زیاته مننه. درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 3 ورځې پاتې دي، او دواړو د ولسمشرۍ دواړو سیالانو ټرمپ او جو بایډن پرون د رای ورکوونکو د ملاتړ د خپلولو لپاره خپلې وروستۍ هلې ځلې وکړې. بیرته راګرځو افغانستان ته. د ازادي راډیو یو راپور د روزګان د اوسیدونکي او د عمر خوړلې مور ژوند وربدل کړی دی. د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د د زوی ځنډېدلې واده و چې 12 کاله مخکې کوژده شوی وه، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نه شول کولی خپله ناوې واده کړي. ازادي راډیو د اغلې سلما او د زوی په ژوند راپور خپور کړ. له هغه وروسته دغې کورنۍ سره پراخه مرستې وشوې. اوس زموږ خبریال شریف الله شرافت دغه کورنۍ ته ورغلی دی او بل راپورې پرې چمتو کړی او د دغه کورنۍ د ژوند حالت یې راخیستی.
چې ماشام سر ولګوم چې راویښه سم زړه مې دی، زه چې زړه مې پټه پس پن سر زه خدمت کوم. ا ظالم دی چې نه راکې په لاس نه راکې یو لک روپۍ غواړي.
دا جړه د شپې ته کلنې سلما ده. شاوخوا 8 میاشتې وړاندې د ازادي راډیو د کیمرې په وړاندې د خپلې بېوزلۍ ویرجنګي سره کوله. هغه مهال د سلما په ګڼو ستونزو کې یو هم د دې د زوی ځندېدلې واده چې 12 کاله مخکې کوژده سوې وه، خو د ولور د پیسو د نه لرلو له کبله یې نه سوه کولی چې خپله ناوې واده کړي. سلویش کلن سید ولی چې د سلما یوازنې زوی دی د بیلا او کلنګ مزدوری کول، خو پر دې مزدوری د واده پیسې پوره کول ممکن نه وو. هغه په سخت او درنو کارونه کې خپل روغتیا هم له لاسه ورکړې وه، خو تر پایې د واده او ولور پیسې پوره نه کړلې. خو میاشت کی مخ کی د ازادي راډیو یو ویډیو راپور چې پکشي د سید ولی مور د خپل بیوزلی او بیوسی کیسه کړي و خپور سو
غرمان زلره مچ زما د زوی واده وسی زوی می دادی
د دې راپور ل خپل دو ورسته ګړو خلګو سلما او سید ولی ته د مرستو لاسونه وغځول او سید ولی او مور یې وتوانېده چې د ورزګان د ګڼو نورو خلکو په څیر په دودیزو مراسمو خپله ناوې راواده کړي. سلما وایي د زوی واده یوه لویه هیله وه او که نورو خلکو د مرستې لاس نه وای ورکړي نو د دې ارمان له پوره کېدو ناهیلې سوې وه.
هر څونه خوشحاله یو، که ازادي راډیو ته موږ خوشحاله یو که زموږ واده یې راوکړي. ښه خوشحالي یې پر جوړه کړه، لکه یو چا چې واده کړی دی هغه رقم واده یې موږ ته راوستی راویه که زما چې ته یې واده ورکړی دی په دغه ننو کښې ښه نه دی احتیاج کړی. د هغه ارمان مې پر زړه درلودی چې ما لیلا یې زما د چچې پرده را خوندي کې چې زما په کور کې دومه ښځه پیدا شي. الله تعالی دې یوه زونه ازادي راډیو ته ورکړي.
د سید ولی او مور سره یې لا هم د مرستو لړۍ نه ده درېدلې. په همدې اونۍ کې ورسره یو بهرني میشتې افغان د دریو میاشتو لپاره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته وکړه. د افغان لالمیر خان نومېږي او د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسېږي. هغه وایي
دا پته د راډیو یا ازادي نه چې د خبر مو چې واورېدو او په دغه باندې چې دا بېچاره ډېره مثلا څوارلس کاله فقط د څه به در کار کړی و د واده دپاره پیسې نه درلود، دا بېچاره تکلیف ده کړی و او زه د راډیو ازادي نه ډېره مننه کوم چې دغه تاسې غوندې ځوانان مثلا همکاري لري کار کوي خدای تاته اجر ورکړي.
خپله سید ولی راته وویل د ازادي راډیو د راپور له خپرېدو وروسته یې اوس ژوند بدل سوی، د کلي د خلکو له ملنډو خلاص او په عامه اصطلاح کورې آباد. شریف الله شرافت، ازادي راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورې. درنو اورېدونکو وام اورېدل چې د ازادي راډیو د یو راپور د خپرېدو نه وروسته د اروزګان یو اوسېدونکي او د عمر خوړلې مور ژوند بدل شوی دی. طبعا میندې په اولادونو دردېږي. افغان میندې ویل کېږي داسې چې زیاتره یې غواړي، اکثره یې غواړي چې زامن یې ډاکټران شي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هېواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. خدا چې لونو او زامنو په دې برخه کې څومره مخکې له مرګ او وروسته له مرګ د خپلو میندو د ارمان پوره کړی او له فردي حالت نه یې ټولنیز کړی، په دې راپور کې به یې په اړه اوري. زموږ همکار اجمل تورمان د موضوع په اړه باندې په کابل کې د مورا په نوم د یو تعلیمي کمپلیکس او د عادی په نوم یو خصوصي روغتون له مسؤلینو سره غږېدلی دی.
مورا د ښځو له خوانه ښځو ته له وړکتون تر پوهنتون دا تعلیمي کمپلیکس چې زده کړیالانې، نجونې او کارکوونکي او مدیریت هم ټول له ښځو سره دی، د طب پوهنځی او په څو روغتیایي برخو کې انسټیټیوټ هم لري. بنسټي ښوونکی ډاکټر عزیز الله امیر وایي د مورا نوم د مور له کلمې اخیستل شوی، یعنی لویه مور چې نورو ښځو ته سبق ښیي. دی وایي د دې کمپلیکس د جوړېدو فکر د مور تر مرګ وروسته ورته پیدا شو. په خبره هغه په یوه جلدي ناروغۍ اخته وه، نارینه ډاکټر ته نه تله نو ځکه یې میکروب په وینه کې ګډ او په ماشومتوب د مور له سیوري بې برخې شو.
په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو ډېر سخت کمی محسوسېده او زما مور ځکه مړه شوه چې ښځینه ډاکټره نه وه. هغه په یو جلدي تکلیف یا جلدي میکروب باندې وفات شوله. هغه نارینه ډاکټر ته نه تلله او هغه میکروب یې وینې ته ګډ شو او بالاخره شل یویشت ورځو کې وفات شوله. نو دغه مفکوره ما سره پیدا شوه. وروسته له هغه نه چې ما وویلې چې زه باید یو کار وکړم چې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو کموالی نور کم شي او نورې میندې خپل ژوند له لاسه ورنه کړي او ماشومان بې وخته یتیمان نه شي.
افغان میندې اکثره غواړي چې زامن یې ډاکټران شي. لاملونه یې ښایي بېلابېل وي. په دغه هېواد کې ناسم روغتیایي خدمتونه، ټولنیزې ستونزې، بېوزلي او یا هم په زړښت کې په خپل کور او تر خپل څنګ د پالونکي او طبیب شتون. د کابل ښار په یوه بله څنډه کې بیا د ادیب په نوم یو خصوصی روختون جوړ شوی. د دې روختون بنسټګر ډاکټر فضل ستانکزی هم ورته کیسه لري. د دغه روختون مسول ډاکټر زیاد درمل د خاغلی ستانکزی په اړه وایي،
یتیم پات شوی د خپل د کس د نوم انتخاب کړی، خپل مور په ډیر وړ کینوالی کې لیدلې، ناروغي له مال افات د ویلې شفاخانه و یا روختون وای نو ماضی به نوم رکھے.
خاغلی درمل روختون ته د دې نوم په انتخاب کې یو بل فلسفه هم ویني، هغه دا چې ماشوم یو کلوی د درد پر مهالي اول غک په عادي وي. په افغانستان کې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یو جدي ستونزه ګڼل کیږي، که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په وار وار دا وایي دي چې په دې برخه کې هڅه کوي او خدمتونه ښه او پراخ شوي، خو لا هم ډیری افغانان د دارو درملو لپاره نورو هیوادونو په ځانګړي ډول هند او پاکستان ته مخه کوي، چې اوس په نړۍ کې د کورونا وایرس پرېدو